شما سلام و خوش آمدید.
مصطفی صدیقی تاسو ستړی مشه د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه د پیل شو تر 9 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. ولایت په ولایت پروګرام کې به په بلخ ولایت کې د بیا رغونې له حاله خبر شي. د غرس تاسو د ورکو شو د لټي پروګرام هم د خبرونه بل موضوع جوړوي. په موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د سولې د هڅو په ترڅ کې افغانستان ته زی او د غرض له افغانستان وروسته به د سیمې یو شمېر نورو مهمو هیوادونو قطر، سعودي عربستان، ترکیه او عربي متحده امارات ته هم سفر وکړي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه د راپورونو لړۍ پیل کړو، نازیه صافي د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلامونه او نیکی هیلې. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرچکی ټاکل شوې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د هیواد د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور په نږدې راتلونکي کې خپور کړي. د پاکستان ستره محکمه نن په غونډه کې د دې هیواد د ملکي حکومت لانجه څېړي او ایران پرون تایید کړه چې د هرمز د تنګي د مسلې په اړه د امریکا له متحده ایالاتونو یو پیغام ترلاسه کړی دی. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی مارک ګراسمن به سر له نن څخه افغانستان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او عربي متحده اماراتو ته سفر پیل کړي. امریکایي چارواکو د هغه د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د ملاتړ جربول ښودلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړه چې ښاغلی ګراسمن به له افغان چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د سولې خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي او هڅه کیږي چې د ښکېلو خواوو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی افغانستان او د سیمې یو شمېر مهمو هیوادونو ته چې د سولې په پروسه کې ښکېل دي، وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانیستلو مسله په وروستیو کې ډېره توده شوې ده. په دې اړه وړاندې په تفصیل اورېدلی شئ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د هیواد د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور وړاندې کړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی ازادي رادیو ته وویل چې د کمیسیون په هیواد کې د ټولو زندانونو څارنه کړي او د یو راپور په ترڅ کې به د خپلو تحقیقاتو نتیجه په روانه میلادي میاشت کې خپره کړي. ښاغلی محمودی تایید کړه چې د بشري حقوقو کمیسیون ته د تحقیقاتو په جریان کې معلومه شوې چې په زندانونو کې د شکنجې، ناوړه چلند په شمول د بندیانو وړاندې د بشري حقوقو ځینې نوري سرغړونې موجود دي. هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو ویل چې په دې اړه به د خپلو تحقیقاتو نتیجې ډېر ژر خپرې کړي. دا د افغانستان پورې مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه د لږې شېبې وروسته. د پاکستان ستره محکمه نن په غونډه کې د دې هیواد د ملکي حکومت لانجه څېړي. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې مرکزی پارلمان به هم د ملکي حکومت په اړه چې د پوځ تر سخت فشار لاندې دی د عدم اعتماد مسله وڅېړي. ټاکل شوې ده چې د دې هیواد ستره محکمه به په غونډه کې د ولسمشر آصف علي زرداري او د یو شمېر وکیلانو د اداري فساد د دوسیو مسله راپورته کړي. حکومت په دې برخه کې له تحقیقاتو سره له همکارۍ سرغړولی او ویلي دي چې ولسمشر د تورون په وړاندې مسؤلیت لري. راپورونه وایي چې ستره محکمه ښې پر دې مسلې غور وکړي چې آیا د حکومت د ړنګولو امر صادر کړي. د ملکي حکومت او د پوځ ترمنځ لانجه د هغه لیک له افشا کېدو وروسته راپورته شو چې ویل کېږي د زرداري د حکومت لخوا لیکل شوی او د پوځ لخوا د کودتا د مخنیوي لپاره پکې د متحده ایالاتونو د مرستې غوښتنه شوې ده. ستره محکمې یوې کمیټې ته دنده سپارلې وه چې دغه قضیه وڅېړي. د پاکستاني طالبانو یو ویان هغه ادعا ویرات کړی چې ګواکې د دې ډلې مشر د یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. ریوټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو د پاکستان د استخباراتي چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې وایي د ادارې ته د وسلوالو طالبانو مکالمې اوریدلې چې د حکیم الله مسعود د وژل کېدو خبرې کولې او ویلي چې هغه د جنوري په 12مه په شمالي وزیرستان کې وژل شوی دی. تر دې مخکې د 2010 کال په لومړیو کې هم پاکستاني چارواکو چارواکو د امریکای بی پیلوټ الوتکو د بریټ په نتیجه کې د حکیم الله مسعود د وژل کېدو خبره کړې و. حکیم الله مسعود په 2009 کال کې ورسته له هغه د پاکستانی طالبانو مشر شو چې د دې ډلې په خوانی مشر بیت الله مسعود په یوې حمله کې ووژل شو. ایران پرون تایید کړ چې د هرمز د تنګي د مسلې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو یو پیغام ترلاسه کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرس وویل تهران د هغه لیک مطالعه کړي او که اړتیا ولیدل شي نو به ځواب ورکړي. هغه د لیک د محتوا په اړه معلومات ورنه کړل. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تیرې جمعې په ورځ خبر ورکړ چې واشنگټن د ایران مذهبي مشر علي خامنئی ته خبرداری ورکړی چې د هرمز د ستراتیژیک تنګي بندول به امریکا د او هڅوي چې په متقابل عمل لاس پورې کړي. د مشرق نیوز په انټرنیټ پاڼه کې چې په بنسټ پالون کوپوري اړه لري ویل شوی چې علي اکبر جوان فکر د 500 کلونو لپاره اجازه نه لري چې د سیاسي ګوندونو او سازمانونو غړی شي او په همدې موده کې نشي کولای شي متوتی فعالیتونه پر مخ یوسي. د ندی ویل شوی چې جوان فکر خامنئی ته څه وخت او څه ډول سپکاوی کړی دی. علي اکبر جوان فکر چې د ایران دولتي اژانس رئیس هم دی شول ورځي وخت لري چې د استیناف غوښتنه وکړي. د قزاقستان چارواکي وایي چې په پرونیو انتخاباتو کې په سلو کې 15 ویا مستحق رای ورکوونکو ګډون کړی دی. د قزاقستان د انتخاباتو د کمیسیون رئیس د رای ورکوونکو شمیر 6,980,000 وخود. دا په داسې حال کې ده چې د ټولو مستحق رای ورکوونکو شمیر له 9,000,000 اوړي. دغه انتخابات د هغه نوي قانون له جوړېدو وروسته ترسره کیږي چې هدف یې په دې هیواد کې د یو ګوند لخوا د واک پای ته رسیدل دي. او د ایتالیا د هغې سیلانی کشتۍ خوان چې د ایتالیا په سواحلو کې چپه شوه او لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل. د دې کشتۍ کپټان تورن کړ چې د هغه لخوا تېروتنې د هغه دغه جدي عواقب رامنځته کړې. د کوستا کوریسا د کمپنۍ لخوا په یو بیان کې د غرض ویل شوي چې داسې ښکاري چې له یوې ډبرې سره د کشتۍ تر لګېدو وروسته چې د ایتالیا په لویدیځ سواحلو کې ډوبه شوه د اضطراري مقرراتو پروسه سمه نه ده پرمختللې. دا پیښه د تېرې جمعې په ورځ په داسې حال کې رامنځته شوه چې په کشتۍ کې د عملی په شمول شاوخوا 3,200 سیلانیان سپاره وو. د وژل شوو 15 کسانو په ډله کې د ایټالیا، هسپانیا، فرانسې او پیرو اتباع شامل دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ پورې اړوند خبرونه په پاتې خبرونه کې له نوریاس نوري سره ملتیا وکړئ.
له ناجیه صافی نه مننه چې د افغانستان او سیمې مهم خبرونه وړاندې کړل. ازادي رادیو او د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم دغه راز د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لوستلای او کتلای شئ. د انټرنیټ پانه پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي مارک ګروسمن به سر لنن څخه افغانستان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او عربي متحده امارات ته سفر پیل کړي. چارواکو د هغه د سفر هدف په افغانستان کې د سولې رواني هڅې بللې دي. نړیوالو ورځپاڼو هم د سولې مسلې ته کتنه کړې ده. د خوست ولایت اوسیدونکي د واورو له اوریدو ډیر خوشاله دي.
ډیر دی خدای نه مونږ راځو یو ډیر شکر یاد چې دا غا څوکول کیږي چې وور نه شي چې کوم کول په مونږ کې وور وشي په خوست کې. آ کول غنم ډیر تر کای کیوي میواجات خوي.
د نورستان والی ډاټ سرګندوي چې سګنې وورې بلاره بند نه کړی خو خلک بیا بل سوای.
هر کال د نورستان لارې بندې چارواکي مونږ سره واځي په چې دا به مونږ خلاصي ګو خو هغه سر دون وسایل بیا نه چې لار آزاد کی.
دوه اونیز پروګرامونه لرو د واورې په وبخې د ولایت په ولایت د پروګرامونو په لړ کې نن په بلخ ولایت کې بیا راغونې د کارونو حال درکو.
بلخ ولایت کې الحمدلله ډېره زیاته جوړونه شوې او بیا راغونه شوې ده چې د دې وړ د څه سړی کې وو یاړي.
او په اخر کې بس تاسو د ورکو شوې ځانو د لټ پروګرام در تخبور کو را سره اوسه. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو خاص استازي مارک ګروسمن به سر له نن څخه افغانستان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او عربي متحده اماراتو ته سفر پیل کړي. امریکایي چارواکو د نوموړي د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د ملاتړ جلبول ښودلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې ښاغلی ګروسمن به له افغان چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
سیمیتا دا مارک ګروسمن د دې سفر اعلان تیرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن کړی و. نوموړي تیرونه د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته ویلی و مارک ګروسمن به سیمیتا په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ د جلبولو لپاره سفر وکړي. د نوموړي په وینا د سولې دا بهیر د یو باثباته، سوله ییز او ولسواک افغانستان لپاره زموږ د لوی ستراتیژۍ یوه برخه ده. کلینټن تیرونه دام ویلی و چې دی د افغانستان او پاکستان لپاره له ځانګړي استازي مارک ګروسمن څخه غوښتي چې راتلونکي اونۍ د افغانستان ته د افغان چارواکو سره د سولې د پروګرام په اړه د مشورې لپاره سفر وکړي او همدارنګه دی په قطر کې هم په دې برخه کې زموږ له شریکانو سره وغږیږي. کلینټن وویل چې دوی د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي. مېرمن کلینټن وایي موږ دې ته چمتو یو چې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د بهیر ملاتړ وکړو. که چیرې موږ په دې باور شو چې دا پروسه په افغانستان کې د کړکیچ د پای ته رسیدو سبب کیږي، موږ یې ملاتړ کوو او پکې برخه اخلو. له بلې خوا پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو اربیا ټینګار وکړ چې د سولې هر ډول بهیر دې د افغان حکومت پر مشرۍ په مخ ولاړ شي او ویل چې دا مهال د سولې خبرې په ډیرو لومړنیو حساسو پړاوونو کې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی خبریالانو ته وویل دا مهال د سولې د خبرو په وړاندې د ښکېلو لورو ترمنځ د باور نشتوالی لوی خنډ دی چې د هواري لپاره یې کار روان دی. خغلی موسازی ویل کابل ته د مارک ګروسمن په سفر کې به د نورو مسلو سربیره د سولې پر روان بهیر هم له هغه سره افغان حکومت خپلې خبرې شریکې کړي. نوموړي وویل
در رابطه با طیف وسیع همکاری های دو جانبه که بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات
دا چې امریکا او افغانستان پراخي او خې دوه اړخیزي اړیکې لري نو دوی به غونډې او رسمي مجلسونه هم ولري. د افغان چارواکو او ګروسمن د دې خبرو په اجنډا کې به په سیاسي، اقتصادي، امنیتی او همداشان د سولې په اړه هم خبري وشي.
ملاقات ها او جلسات آقای ګروسمن با مقامات جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.
ویل کیږي چې نږدې لس میاشتې مخکې امریکا د طالبانو د ځینو استازو سره پټې خبرې پیل کړې خو افغان حکومت اندېښنه لري او وایي چې د دې خبرو په بهیر کې دوی ته برخه نه ده ورکړل شوې. د څارونکو په باور کابل ته د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن د سفر یو هدف هم قاعده وي چې څو د دې بهیر په اړه د افغان چارواکو اندېښنې لري او د هغوی مشورې او ملاتړ ترلاسه کړي.
و امور دلچه افغانستان و پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو خاص استازي مارک ګروسمن سر له نن څخه افغانستان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او عربي متحده اماراتو ته سفر پیلوي. نوموړی په داسې حال کې افغانستان او د سیمې هیوادونو ته ځي چې په وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو او د غراس په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانستلو موضوع توده شوې ده. نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د سولې پر مسلې لیکنې خپرې کړې. فرشته جلال زید سول ویډیزو ورځپاڼو د مطالبو مهم ټکي راوړوي.
واشنگتن پوست او سنډي ټایمز په افغانستان کې د سولې لپاره پروانه هلځلو د هغه ویډیو د هغه سپاره تفسیر کړي چې یو شمیر امریکایي عسكر د څوتنو وسلوالو طالبانو جسدونو ته د سپکاوي په حال کې څرګندوي. سنډي ټایمز لیکي د دې ویډیو د خبرېدو علت لا هم نه دی څرګند. خود امریکا د سمندري ځواکونو په نورو ګروپونو کې عسكر فکر کوي چې شایي د زیاتو قیوداتو سبب شي. د امریکا د سمندري قواوې یو پخوانی منصبدار تیموتی کودو چې په مارش کې په هلمند کې دغه پوځي مرکز مسؤلیت هغه غونډه چې غړو یې په دې پېښه کې لاس ترلاسه سپارلې و ویلي سماله پر د شخصي سپکاوي دی. کودو ویلي د اسکرو په دوه څلور شوسانیو کې هغه ټولې لاستراوړنې په اوبو لا هوکړي چې ما او زما ملګرو تقریبا اووه میاشتې خوارۍ ورته ایستلې وې. د ویلي دغه پېښه به نه یوازې دا چې د سولې پر خبرو منفي تاثیر وکړي بلکې د امریکا د سمندري ځواکونو لپاره به نتیجه دا وي چې د اسکرو تر پښو لاندې به ماینونه او د هغوی په سر پورې تیریدونکي د مرمیو شمیر به زیات کړي. خو واشنگتن پوست بیا دا خبر نه تاییدوي چې د دې ویډیو خپرېدل به د سولې پر مذاکرو ناوړه تاثیر وکړي. ورځپاڼې لیکلي دي د دې ویډیو خپرېدو پراخ امریکایي ضد احساسات ونه پارول. یو افغان چارواکي ویلي هغه څه چې د جګړې په ډګر کې کیږي د سولې پر پروسې چې په نتیجه کې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیستل کیږي اغیز نه کوي. دغه ویډیو په داسې حساس وخت کې خپره شوه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو رپورټونه ورکول کیږي. متحد ایالات هڅه کوي چې د سولې په دې پروسه کې د منځګړي په توګه همکاري وکړي. د امریکایي چارواکو او طالبانو لخوا وروستۍ خبرې شوې اعلامیه د دواړو لورو ترمنځ د باور رامنځته کولو لپاره د هڅو څرګندونه کوي. د امریکا دفاع وزیر په ورستوي کې د خبرې سوي ویډیو پړه د تحقیقاتو جدي ژمنه وکړه او له طالبانو سره د سول د خبرو پر دې نازک بهیر د ویډیو د خبرېدو د تاثیر پړه اندیښنه څرګنده کړه. افغان چارواکي وایي چې پر دغه مسله له ټولو اړخونو څخه د عکس العملونو خبرېدو د دې ډول منفي اغېز تر رامنځته کېدو مخنیوی کړی دی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د طالبانو د رژیم پخواني سفیر او د سولې د عالي شورا غړي عبدالحکیم مجاهد ویلي هیله مند چې دا مسله به د سولې پر مذاکرو اغېز ونه کړي. د سولې د عالي شورا یو بل غړي ارسلا رحماني ویلي دا به د سولې پر روانو هلو ځلو هیڅ تاثیر ونه کړي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې سوله د افغانانو لپاره یو ډیر لوی تغیر دی او دا پروسه د افرادو له کړنو نسي متاثره کېدای. مجاهد ویلي موږ مسلې ته د یو لوی انځور په ډول ګورو او پر کوچنیو ټکو او داغونو یې سترګې پټوو.
او سم په افغانستان کې د واورو د اورېدو مسلې ته مخه کوو. په خوست کې پر دښتو او غرونو د واورو رخت دوام لري چې له امله د سیمې بزګران زیات خوشاله دي او وایي چې له دې سره به په راتلونکي اوړي کې د غنمو ترکاریو او تازه میوو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
د څو کلونو ځنډ وروسته د خوست ولایت یو ځل بیا د پریمانه واورو د اورېدو شاهد دی چې له امله ځایي اوسېدونکي په تېره بیا بزګران زیات خوشحاله او ښې راتلونکي ته هیله مند کړي دي. دوی وایي د واورې د اورېدو له برکته به په دې ولایت کې ټولې للمي ځمکې وکرل شي، د کاریزونو او چینو اوبه به زیاتې شي، د غنمو فصلونه به ښه وده وکړي او په راتلونکي اوړي کې به د بزګرانو د غلو دنو په حاصلاتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي. په دې لړ کې څو تنه بزګرانو ازادۍ راډیو ته خپلې خوشحالۍ داسې اظهار کړي.
جی میر ولی دیر دی خدای نه مونږ رازو یو ډیر شکر یادو چې دا غا څو کوله کیږي چې وور نه شي کوم کول په مونږ کې وور وشي په خوست کې. ها کول غنم ډیر تر کای کیوی میواجات خوی دیر دی خدای میرا ولی چې ساک په مونږ نه وور وشوا ساک بو چې خدای کی فصلونه هر شای بو خوی.
حکیم خان دی للمه کلی وسدن کې ما ډیر خوخی چې بیا په خوست کې ډیر مده پاس ډیر کول نه پاس وور وریږي. دا ډیر نیکمرغه کول ډیر ته نیکمرغه خوشاله کول مته بریخي للمیم زکه شان دی پرتی وی دی واوره په برکت سره د دې باران په برکت سره خلک للمیم ځکه وکړي حاصلات به زیات شي میواجات هر څه تر کړي د سره ډیر ګټور دي بسګر ورونه ډیر تخشال دي.
د خوست مرکزی برخه او اړوند ولسوالیو کې د تیر شپې راهیسې د واوري اورښت پیل شوی او تر اوسه په شیبو شیبو ادامه لري. د دې سیمې د بسګرانو په منځ کې یو مشهور متل دی چې وایي چې مصر بر غر په واورو پټ شي خوست کندوان له غلو ډک شي. د کرهڼې او مالدارۍ ادارې مسؤل انجینر فضل رحیم هم د خوست پر غرونو او دښتو د واورې وتل د بزګرانو او بنوالو او د سیمې د سمسورتیا لپاره یو ښه زیری بولي.
خوشبختانه چې واوره وریږي او دا موږ لپاره ډیر ښه زیری ده. موږ د بزګرانو لپاره د ټولو خلکو لپاره امیدوار یو چې ان شاء الله ساکل به موږ حاصلات هم جات یا هم او میوه په برکه به توازی زیاتوالی راشي. ځنګلونه او ټول چاپریال باندې به ښه مثبت اثر واچوي. د خوشحال کې امیدوار یو چې ساکل به د خپل حاصلات خود کې پاش ځکه چې واوره وریدله للمي به هم وکړي او ډیر امیدوار یو چې ان شاء الله ساکل به موږ حاصلات زیات شي.
جنوب ختیځ دن په کچه خوست ولایت یو زراعتي سیمه ده خو په دې ولایت کې اتیا سلنه ځمکه للمي دي چې یوازې هغه کال کرل کیږي چې ګڼ اورښتونه اوري او پر ځمکو پریمانه واوري پریوزي. د دې سیمې بزګران تمه لري چې د سږني کال د بارانونو او د واورو د پریوتو له برکته به د راتلونکي اوړي په حاصلاتو کې څو برابره زیاتوالی راشي.
کدی خو بزګران واورې ته خوشاله دي چې ورسره بعد دی دوی حاصلات زیات شي. خو بلورته د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې د واورې د اورېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د لارو د بندېدو له امله د خوراکي موادو په بیو ناوړه اغېز شوی او بیې پورته تللې دي. بلورته بیا د نورستان والی وایي که چیرته په ولایت کې د واورو اورښت د همداسې دوام وکړي نو دوی به لارې بندېدو ته پرېنږدي او د ترافیکو پر مخ به یې پرانیستي وساتي. خو د نورستان ولایت یو شمېر اوسېدونکو تېرو تجربو ته په پام سره وایي چې کله چې په دې ولایت کې واورې اورېدلې دي نو ورسره لارې هم بندې شوي دي او چارواکي یې په پرانیستلو کې پاتې راغلي دي. تفصیل یې د روح الله انوري په راپور کې.
د هیواد د نورو غرنیو او یخو سیمو په څیر په نورستان کې هم د واورو اورښت پیل شوی او تر اوسه لارې نه دي بندې شوي. خو د نورستان والی تمیم نورستانی ازادۍ راډیو ته وویل که چیرته د واورو اورښت نور هم دوام وکړي نو دوی به لارې بندېدو ته پرېنږدي او هڅه به کوي چې د نورستان ټول سړکونه پرانیستی وساتي.
بازار بحث بوري چې راوبان شو نو بودیجه هم انکشاف دار دارم فردما که
که چیرته ډیره واوره ووریږي او لارې بندې شي نو د فواید عامې او انکشاف دیهات ریاستونه بودیجه لري انشاءالله چې لارې به خلاصې کړو. ښاغلي تمیم وویل د لارو د بندېدو ستونزې به ضرور پیدا کیږي، که څه هم چې دوی د خلاصولو دپاره چمتووالی لري خو د لارو د پاکولو دپاره ماشینونه نه لري. موږ لارې په لاسونو پاکوو او ماشینونه نه لرو نو ضرور به پرې څو ورځې لګیږي. خو د نورستان اوسیدونکي وایي چې هر کال د ژمي پر مهال ورسره د دولتي چارواکو لخوا ژمنې کیږي چې د واورو د اورښت په صورت کې به د دغه ولایت لارې بندېدو ته نه پرېږدي، خو بیا هم د اونیو او میاشتو دپاره لارې بندې وي.
هر کال د نورستان لارې بندې، چارواکي موږ سره وعده کوي چې دا به موږ خلاصې کړو، خو هغوی سره دونه وسایل بیا نه وي چې لاره ازاده کړي. ویلچو باندې کار نه کیږي ځکه دوی ویلچو باندې کار کوي او هغې کې تقریبا 15 خبره واوري. زموږ د مرکزي حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته پوره وسایل لاکړي چې کله زموږ لارې بندېږي او هغې ماشینونه لارې موږ زرزر تر زر اواري.
هر کار په بارانونو واورو کې د نورستان لارې بندېږي. زموږ د دولت نه غواړو چې نورستان سره کومک وکړي، واور ماشینونه راولېږي او لارې صفا کړي. په هغې سره
د یادونې وړ ده چې نورستان ټول له غرونو تشکیل شوی او سړکونه یې هم په غرونو کې غځېدلي دي او د لږ اورښت سره یې د لارو د بندېدو امکان شته دی چې هر کال دغه ډول ډېرې پیښې شوي او خلک یې مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د سهارت بجی او یوشت دقیقې دی. د دو اونیزو پروګرامونو د خبرېدو وار دی. د ولایت په ولایت د پروګرامونو په لړ کې به نن په بلخ ولایت کې د بیا رغونې د کارونو حال درکوو. ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام کې به هم ستاسو ورک عزیزان ولټو.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د پروګرامونو په لړۍ کې نن بلخ ولایت ته ځو. بلخ چې یو وخت ام البلاد یا د ښارونو مور بلل کېده، د افغانستان یو تاریخي ولایت دی چې د کندوز، سمنګان، بامیان، سرپل او جوزجان ولایتونو ترمنځ پروت دی. د دې ولایت په شمال کې د ازبکستان جمهوریت دی. بلخ د حیرتان بندر د پله او دغه راز د اورګاډي د پټلۍ په وسیله له ازبکستان سره نښتی دی. د بلخ ډېر لرغوني آثار چې د زردشتي دین له زمانې سره تعلق لري، د بلخ په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د دې ولایت د مرکز مزار شریف ښار په لویدیځ کې ده. ویل کېږي چې بلخ د نړۍ یو تر ټولو پخوانی ښار دی او د آریایانو لومړنیو قبایلو له همدې ځایه کوچ وکړ. بلخ د افغانستان لومړنی ولایت دی چې په هغه کې د اورګاډي پټلۍ جوړه شوې ده. د بلخ ولایت په اړه نور معلومات به د خپل پروګرام له میلمه څخه واورو. د بلخ ولایت تخنیکي او سکتوري رئیس زبی الله اختری مو میلمه دی. اختری صاحب، تاسو ته هرکلی وایو.
السلام علیکم، زه هم ټولو ګرانو اوریدونکو او د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ اختری صاحب. که په پیل کې راته ووایئ چې په تیرو لسو کلونو کې په بلخ ولایت کې څومره کارونه شوي دي او د خلکو په ژوند دغو کارونو څومره مثبت اغیز کړی دی؟
الحمدلله، د بلخ ولایت بعد له دې چې دلته موقت نظام په افغانستان کې مستقر شو، نو دلته د سولې کور و او تر اوسه هم د سولې کور ده. پرته له وړو وړو امنیتي پیښو نور داسې عمده مشکل موږ نه درلود. نو موږ اکثرا په کارو سره اخته وو او په بلخ ولایت کې الحمدلله ډېره زیاته جوړونه شوې او بیا رغونه شوې ده چې د دې وړ ده چې سړی پې وویاړي. نو زه غواړم چې په مختلفو برخو کې دا وویشم چې په ترانسپورت برخه کې د لارو، د آبادیو، د بنسټیزو پروګرامونو، د تحصیل، تعلیم و تربیې، د صحت په مورد کې او د زراعت په مورد کې
معرف و تعلیم په برخه کې اول شروع وکړي چې په وروستیو لسو کلونو کې څومره ښوونځي جوړ شوي دي
په بلخ ولایت کې؟ تاسو ته به معلومه وي کله چې موږ لس کاله مخکې په ټول افغانستان کې د حکومت بنسټ بیا ور کېښودل شو نو د تعلیم په برخه کې ډېر کمی و، خو نن الحمدلله موږ 15,00,000 متعلمین لرو چې په هغې کې 40% کې نجونې جوړوي، او دا په پورته له 600 مکتبونه موږ جوړ کړي او یا هم رغولي دي چې په دې کې دوی درس وایي. په همدې شکل موږ 4 پوهنتونونه خصوصي لرو او یو هم دولتي پوهنتون لرو چې په مجموع کې اوس په دې کې 10,000 نه پورته محصلین عملا درس وایي، او موږ 11,000 معلمین لرو چې دې شاګردانو ته درسونه وایي. نو دا په داسې حال کې ده چې موږ په بلخ ولایت کې 2,300,000 نفوس لرو چې دا یمن د ټول نفوس 1/3 برخه تقریبا جوړوي.
په بلخ ولایت کې د خلکو په ژوند کې څه تغییر راغلی دی؟ اقتصادي مشکلات یې څومره حل شوي دي؟
تشکر کوم. دا خو په ټول افغانستان کې ده چې وایي چې افغانستان د فقر د خط لاندې یو هیواد ده، طبیعي ده چې په ټولو وګړو باندې خپل تاثیر لري. بلخ کې کار موجود ده او د شاوخوا ولایتونو وګړي راغلي دلته کار کوي. د بلخ ولایت د خلکو ژوند په پورته سطحه کې ده، او له هر نگاهه موږ دا پرتله کوی نشو له نورو ولایتو سره.
بله صاحب، مهرباني وکړئ د بلخ د ولایت په ارتباط څه پوښتنه لري؟
په بازارونو کې د مواد په مورد باندې ولې کنټرول نه لګوي؟
بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ.
زه هم دا همدا مهال د مزار شریف له خاره تاسو سره تاسو او خپل احترامات تاسو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خپل کاروبار لرو، تر کومه حاله ګورم نور ولایتو ته چې د افغانستان تر ټولو په لومړۍ درجه کې د اقتصاد د نظرې که د تعلیم د نظرې که د پرمختګ د نظرې په اوله درجه کې کړی.
مهرباني وکړئ لومړی هغه ته ځواب وایست.
تشکر چاروان صاحب. دا به زه فکر کوم تنها د بلخ مازله نه وي، په وارداتي توکو باندې طبیعي ده چې په ټول مملکت کې دا مشکل پروت ده. موږ د ګازو د تیلو او د هغو مصرفي توکو چې له بیرون نه راځي له د باندې نه راځي په هغه باندې دا مشکل لرو، او دا مشکل تنها په بلخ کې نه شته بلکې په ټول مملکت او په ټول ولایتو کې پروت ده. زه فکر کوم د دې د حل لاره به له تجارت وزارت سره او د مالیې له وزارت سره وي چې د دې لپاره لاره جوړ کړي. پاتې شو په بلخ ولایت کې اکثرا مصرفي توکي چې په خپله ولایت کې تولیدیږي د هغو بیې نه دي لوړې.
اختري صاحب، داسې ویل کېږي چې د ځینو شیانو د واردولو انحصار چارواکو په تېره بیا والي په خپل لاس کې اخیستی دی، مثلا د تیلو یا یې خپلوانو په لاس کې اخیستی دی، په دې اړه تاسو څه وایست؟
د ټول مملکت نه دلته تیل واردوي او د بلخ له لارې نه ټول مملکت ته رسوي. نو زه فکر نه کوم چې تنها د والي یا د والي د اړوندو کسانو دا تور ومنو، په دې چې تنها والی تجارت نه کوي بلکې ډېر کسان نور دي چې دا تجارتونه کوي.
زه د بلخ ولایت سروله نه خبره کوم، نوم یې اجمل دی.
مهرباني کوي اجمل صاحب.
ما د اختري صاحب صدا پوښتنه ده چې د سربالس ولسوالۍ کې چې کله طالبان نه وروسته دوی د طالبانو مقابل کښې وه هغه غلو ته سلای ورکړه چې هغو مخکې څه غلایې کولې د اربکیانو په نامه، اوس کې سره ته خلکو سه مشکلونه غلا کوي یا غلا یې کوي. دوی د امنیتي ستونزې چې حلولې دوی ولې غلو ته سلای ورکړل؟ اربکیان چېر دي؟ خو هغه ټوله غلې دي کړي د چې رامنځته کړله.
صحیح.
د دې اجمل صاحب جواب ووایم. په چاربولک کې اجمل صاحب ته به معلومه وي چې څو وخته مخکې چې امنیت خراب و د سړک په سر موټر نه شو تېرېدی، په موټرو کې چې څوک تېرېدل مسؤونه نه شو تېرېدی، او خامخا له خلکو نه غلاوې هم کېدې او دا مشکلات هم ډېر وو. نو موږ مجبور شولو هلته د ابتکار دریم ابتکار په نامه عملیات سازماندهي شول، د قول اردو او پولیسو په لاس دا منطقه تصفیه او خلکو خپل د دې منطقې امنیت په خپل لاس کې ونیو او حتی هغه ورونه چې مخکې د طالبانو سره وه تقریبا 113 نفره هماغه ورونه بیرته په خپل سنګر کې په هغې سلا د دغې ولسوالۍ ساتنه کوي او د دولت سره ولاړ دي. زه فکر کوم که د غلو نوم کېږدو نو مخکې چې طالبانو کې وه دا به څنګه وه او که اوس
اختری صاحب لیکن دلته پوښتنه دا ده جالبه خبره تاسې وکړه چې هغوی چې سلا په ځمکه کېښوده پخوا د حکومت په ضد جنګېدل راغلل اوس د حکومت د ملاتړ په نامه باندې اوس په له چا ساتنه کوي؟ کله چې هغوی په خپله له مخالفته لاس واخیست نو بیا د چا په مقابل کې د حکومت ساتنه کوي یا د حکومت دفاع کوي؟
سروان صاحب عرض مې دا ده په دې منطقې کې خو مختلفه ګروپونه وو، د حزب اسلامي و، د طالبانو و، او یو تعداد په خپل سر ډلې وې. اوس د دې لپاره چې موږ د دغو ټولو کنټرول په دولت سره اړوند کړو، د څو وخته لپاره لازمه وه چې موږ د پولیسو په څنګ کې یو ملي او وګړنیز قوت ته ضرورت درلوده. نو دا خلک موږ بیرته منسجم کړل په لیکو کې د پولیس په څنګ کې دوی ته منظم تشکیلات جوړ شوي دي، دوی به تعلیم و تربیه ویني، دوی به سلاوې رجستر شوي دي او له دې سلا نه غلطه استفاده نشي کېدلی. نو په کراره کراره به دا د پولیسو په صفوفو کې تنظیمیږي او دوی نه به منظم پوز د پولیسو جوړیږي.
مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه خو یو پوښتنه لرم د دغه میلمنه.
مهرباني.
پوښتنه مې دا ده چې د بلخ ولایت کوم والي چې دی محمد نور دغه لکه مخې دغه د مرکز دغه نه مانا ده وکړې نه مانا نو دغه دمانه او دوی اوس په دغه وخت کې دغه د مرکز حکم مانی که نه مانی
دغه. اختری صاحب مهرباني وکړئ اول هم رستم شاه نیازي ته ځواب ووایست.
غمبان نیازي صاحب ته اوله کې سلامونه دواړو دوستانو ته وړاندې کوم. نیازي صاحب په جواب کې به زه ووایم ډېر ښه سوال درلوده. زه به اول دته بیرته سوال ور راجع کړم چې آیا تا په دې سکل کې مزار لیدلی که د نه دی لیدلی؟ که ووینې نو ته به ووایې چې رښتیا دلته کار شوی. دا یو. دویم، د کوټ فابریکه فعاله ده، کوټ تولید لري او دا ظرفیت د څاګانو د بندښت له کبله څه راټیټ شوی و، خو خوشبختانه تیر کال موږ په څاګانو باندې کار وکړ په شبرغان کې. اوس بیرته ګاز را زیات شوی ده او تولید د فابریکې بیرته راپورته شوی ده، سره له دې چې خپل مصارف او معاشات پوره کوي، د دولت خزانې ته هم پیسې اچوي. دقیق حساب به اوس درته په دې نشم ویلی چې ما سره ارقام نشته دي، خو عوایدو باندې شروع کړې ده، له هغه مشکل نه الحمدلله راوتلې ده فابریکه. پاتې شو د آمو سیند شاه د غاړې مشکل. موږ په کراتو له مختلفو ذرایعو نه دولت ته هم ویلي، بینالمللي مجامعو ته هم ویلي دي چې دا په تدریجي توګه موږ خاوره له دې خوا نه سیند وړي او د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان په ډډه یې ورګډوي. دا یو مشکل د ارضي موږ ته پېښوي. که دا مشکل دوام پیدا کړي موږ به په آینده کې دوه ولسوالۍ او یو ښارګوټی د حیرتان ونه لرو او حتی د کندوز په سیمه کې، د بلخ ولایت په سیمه کې، د تخار په سیمه کې، په دا ټولو ولایتو کې دا مشکل دوام لري. چې اوس الحمدلله په دې مورد کې د اوبو او برښنا د وزارت له خوا نه یو بودیجه ورته تخصیص ورکړل شوې ده چې په آینده کال کې د دې د تحکیم لپاره تدابیر ونیول شي. ګر چې په تېرو کلو کې هم موږ داسې
کوچنی کوچنی تدابیر به وزارتخانو لخوا نه درلودل، خو دا موقتي و، یعنی څه جلوګیري یې کړې ده، خو په اساسي توګه د دې مشکل لپاره رسیدګي نه ده شوې. موږ امید لرو چې دغه مسارک چې د دې سیم سنجش ورته شوی د $300 میلیون نه پورته مصارف غواړي چې دا تحکیم شي، دا پیسې به پیدا کړی شي او دا سیم تحکیم شي. کلی نو موږ په زرهاو جریوا د افغانستان ځمکه بې له جنګ بې له وینو تویدو او بې له مقاومت مو له لاسه ورکوو. پات شو د دې بل ورور په د سوال په جواب کښې زه ووایم چې زمونږ والي عطا محمد نور واکم د یو تنظیم غړی ده چې هغه جمعیت اسلامي ده، خو په هېڅ شکل دی د مرکزي دولت د امر سرغړونه نه لري. په ډېره صادقانه توګه موږ له خپل ټیم سره د دولت اوامر منو، موږ اساسي قانون منو، موږ د حکومت د مرکزي دولت تابعیت لرو. ټول تبدلات تعینات له مرکز نه کېږي. زه په خپله د رئیس جمهور په حکم دلته تعین شوی یم، لکه ما غوندې ټول مامورین د فرامینو په اساس دلته تعینېږي. هېڅ ګونه سرغړونه نه لري. پاتې شو سیاسي رقابت او سیاسي مبارزه، دا به د هر انسان شخصي حق وي. په دې کښې موږ څه نه ورسره لرو چې والي د کوم تنظیم غړی ده که نه ده، بل و هغه په جمعیت اسلامي پورې اړوند ده. دغسې زه فکر کوم نور والیان به هم د نورو تنظیمو غړي یې. هېڅکله د دولت سرغړونه زمونږ په چوکاټ کښې نه شته او دا زه دې ورور ته اطمینان ورکوم.
سلامت اوسئ. بیا هم د اورېدونکو نوبت دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام.
حضور احمد فرید ما او سلامونه ټولو ته وایم. کابل نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ.
بخښنه غواړم، زما د سوال د موضوع په هغه نه ده، خو د ځینو ولایتو کښې خلک د شخصي دښمنیو په هغه باندې د خارجیان استعمالوي او خارجیانو ته راپور وړي چې دا سړی طالبانو کښې ده یا دسې ده دسې ده، د هغوی کور باندې چاپه اچوي، هغوی ماشومان را باسي سړو ته او نور د ظلمونه ورسره کوي. دا نامشرو هغه مشران ځان ته وایي د ده غم ولې نه خوري. دوی
اختری صاحب مهرباني وکړئ، په بلخ کښې هم دا مشکل شته؟
موږ په دې مورد کښې داسې خاص مشکل نه لرو. دوه پېښې موږ تر اوسه دغسې ثبت کړي دي. په یوه پېښه کښې یوه ښځه مړه شوې وه او هغه داسې وه چې هغه هم په سنګر کښې له خپل مېړه سره وه. هغه مېړه یې قومندان وه، زه به نوم نه اخلمه چې سپکاوی ونه شي. هغه شهید شوی وه او ښځه هم ورسره هغه شوې، یعنی دوی د جنګ په حال کښې وه چې دا پېښه موږ درلودله په ملکي وژنو کښې. او یو بل مورد درلوده چې په هغه کښې په یو کور کښې د چرسو ذخیره پرته وه، په هغه باندې د شپې عملیات شوي وو او کور ته ننوتي وو خارجیان، چې موږ والي په ډېرو سختو الفاظو له خارجیانو سره دا موضوع سپینه کړله. او موږ په ډېر ښه تفاهم سره له دا خارجیانو سره دا خبره لرو چې دوی د شپې عملیاتونه په خپل سر په کلیو او بانډو کښې په خلکو کښې ونه کړي او د خلکو کورو ته نه ځي. یمن پولیس دا توانایي لري چې د شپې او د ورځې دا خپل عملیاتونه په خپله ترسره کړي.
بله صاحب، بیا هم اورېدونکي لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
نجیب الله د مزار شریف نه.
مهرباني کوئ نجیب الله صاحب.
بله اورې.
بله صاحب.
سلام تاسو نه وم سروان صاحب تاسو او اختري صاحب ته
سلامت.
درې کوچنۍ موضوع باندې تاسو سره په تماس کېدېدم. لومړی دا موضوع که کوم اربکیان چې په بلخ ولایت کښې جوړ شوي دي، دا البته له واقعیت نه تېر نه شو. سروان صاحب تاسو ته د کورنیو چارو وزارت وایم، شمیران شته، تاسو هغې سره تماس ونیسئ. په بلخ ولایت کښې یو اربکی هم په قانوني شکل دلته هېڅ کوم تشکیل نه لري. داکیان چې جوړ شوي وو دا په انتخاباتو کښې د بلخ والي له خوا نه جوړ شوي وو او هغه ورته معاش ورکوي. اختري صاحب پرې باندې ټول خبر ده. دا یې فقط د پښتنو او بعضې سیاسي مشکل چې والي چا سره لري بیا موږ یې په ضدې جوړ کړي دي چې دا اصلاً اربکیان په تشکیل کښې نه شته. تاسو امنیه قومندانې زون او کورنیو چارو وزارت سره دا موضوع مطرح کوي.
بله
موضوع دا ده چې په بلخ ولایت کښې ډېر سړک قیر شوي دي. تاسو په خدای باور وکړئ چې د بلخ والي کور په یو داسې ساعه کښې ده چې اصلاً هلته ماستر پلان د ښاري نه شته ده. څلور سړک هلته قیر شوي دي. کوم سرک څو پیښو ده البته یاد وکیل کور ده یاد شاروال کور ده یاد رئیس سفاره ده زمي کور ده یاد ابراهیمزاده کور ده یاد شفر رمضان په خپل د اختری ځای کور ده په خدای باندې باور وکړئ اختری ځای ما خبر اوري د دره باید انکارونه کوي څلور ګولۍ تعویږي ار ار ګولۍ ته چې تعویږي مثلا لس متره مخکې زه د ګولۍ د اختری ځای کور ده عامه تشکیل کړی ده آیا دلته پرې خار کې نور شروع وشي دا سره ګولۍ مخکې کوي دا د جواب بد سختري سره ماته وي سر دا فرق یوه د لس زره موټر تېرېږي هلته هزارجان وجي هغه فرق ولاک تېر شي اختري ځای کوم مخکې کې ولاک په میاشتو کې پنځه موټره تېر شي دا قیرکېږي دا ولې زه بې انصافي کېږي ته بیا راغونه ده ملم بته شکول کار وکړي مثلا د کارتي زورګي فرېدي چې پنځه ولې خراب کېدل کېږي پروژې هېڅکله ولې نه تېر کېږي دا مې درېیمه موضوع چې اختري ځای دی یاداشت یو بله موضوع دا وکړم چې په بلخ ولایت کښې خو زه بختیم چې زیاته بیا راغونه شوې ده خدای دوی ته وسه ورکړي چې نور هم بیا راغونه وکړي چې اختري صاحب ما ته دا وویل چې د بلخ ولایت کښې څومره ودانۍ کېږي
بله سلامت اوسئ کوردي ودن
نجیب الله ورور خبرې به زه داسې جواب کوم چې په بلخ ولایت کښې ته شاهد یې چې ډېر کار شوی ده سړک چې په هره ساحه کښې تېر شوی ده خامخا په هغه سړک کښې به یو څوک وي چې پام لاس ورته نیولی مګر په هر صورت موږ د ښار په منځ کښې شل کیلومتره سړکونه تېر کړي دي دا شل کیلومتره سړکه کښې دا پنځه نفره نه راځي د شلو کیلومترو کښې شاید پنځوس زره کسان راځي نو خو دا به ور سره ووایه چې د پلاني جوالي د کور په وخت کښې سړک تېر شوی دا م په کښې ووایه چې پلانۍ سړی کراچیوال و سړک یې په کور د کور په مخ کښې تېر شوی سړکونه موږ د هغه ولایت له مخې چې هغلته ډېر موټر ځي او راځي دا ویشلي دي زه به دا نقشه د ورور ته که راځي زه به یې ور وښیم چې کوم سړکونه موږ تېر کړي دي موږ د وزارت فرګامي په بودیجې شل کیلومتره سړک د بلخ د مزار شاروالۍ په بودیجې باندې یولس کیلومتره سړک او په تېر کال کښې تېر کړی ده د جاپان د بودیجې په مصرف باندې لس کیلومتره سړک په دې دننه ښار کښې تېر کړی او د جاپان په نوې بودیجې باندې نه نیم کیلومتره سړک په ښار کښې تر تېر لاندې لرو دا اوس هم پنځلس کیلومتره سړک دوه ورځې مخکې قرارداد امضا شو چې له چوکې فردوسي نه تر کابل بانک چوکه پورې دا تېر کوو او اوولس کیلومتره سړک نور موږ په تېر کښې لرو چې کمربند د ښار په باندې تېر کوو نو زه فکر کوم چې دا به خامخا په دې سړکو باندې به د یو چارواکي
له موضوع که تېر شئ ځکه چې وخت کم لرو دوه پوښتنې نور هم دي بلې د اربکیانو په برخه کښې هم که لنډ ځواب ووایست
او پاتې شو د اربکیانو موضوع د ورور ته زه ووایم چې د اصلا د جنګ پدیده خپله یو منفي پدیده ده هر څوک چې یو ضد وي د ضد په مقابل کښې به ضد استعمالېږي نو په هغه زمان کښې یا په دې زمان کښې چې چېرې جنګ و د جنګ لپاره به جنګي کسان هلته
بله ملي اردو شته ملي پولیس شته نو غیر قانوني ډلې
قانون شته ده د قانون پر بنسټ موږ لګیا یو چې دا سره تنظیم کړو
د بلخ ولایت تخنیکي او سکتوري رئیس ذبیح الله اختری له تاسو ډېره مننه همداراز له قدرمنو اورېدونکو هم ډېره مننه چې ټلیفونونه یې وکړل
د اوو نه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کښې د تا به هېر که به په یاد یم
زه چې قدم په قدم ږدم تا یادومه
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ د تلیفون هغه شمیرې ولیکئ په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي کیدای شي چې دغه ورک شوي عزیزان د تاسې کوم دوستان وي نو راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه په ګډه سره واورو
جان یله چمنه خبر کوم په پېښور کښې د مشخیر په کلي کښې یو ښځه نجلۍ د شمندرو لور ورکه وه چې د زوی نوم یې شاروز و د دې ډول غاډي ماتیز دی دا سړی وروکو نو دا خرګ ماته په چمن کې ماته رته لاس راغلی دا کې یا بل څوک پیژنې یا بل سړی په خبر دی یا دې خپل اوري دې ماته په دا ټلیفون باندې زنګ وري سپر درې څلور یو اته سپر یو دوا پنځه څلور سپر یا ګول شماره ده سپر درې څلور و اته درې درې سپر یو یو نه او په افغانستان کې بیا دا شماره ده سپر و سپر څلور نه سپر سپر پنځه و اته نور مواخ نه یم په خدای په امان الله خموشه
زمانم احمد اخون ز ته المنده ولایات او شیدون قیامت کرشت ول سوالی د نهر سراج او شیدون قیامت زمانم احمد اخون د کلار نم احمد طایر اخون د هک شو که زما په عقل معلومات غوړ زما د ټلیفون شماره د شپر و و یو درې دوا درې دوا دوا نه
تاسی دورو کشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
ګران اوردونکو محترم دوستانو راځي چې وسغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور مونږ ته تلیفون کړی دی سلامونه ویل دي چې ورته وعلیکم سلام وایو او پس لاغنه په خپل پیغام کې د خپل ورکشوي عزیز پاکله معلومات غوښتي دي نو د تلیفون شمیره یې یاد وته نه راځي چې دغه تلیفوني پیغام په ګډه سره واورو او د پیغام په پای کې وبېزه دغه ګران ورور د تلیفون شمیره وایم البته د یادونه ورده چې دا هغه د تلیفون شمیره ده لکومې شمیرې چې دغه ورور مونږ ته تلیفون کړی دی اول به پیغام وو.
زه نذر عبدالودیم لوګر نه کېږم سلامونه دې غوډې را دي ټول هم کرم ته خصن امان سیب ته تلیفون سلامونه وړاندې کوم ډېر زیات من کوم د پروګرام نومو چې هغه ډېر به نشري البته ډېر ګټور ده نیمه یو دوز د احمد نومې تقریبا درې کاله کېږي نه برکت شوی که چا ته په دې په اړه معلومات دي نو موږ ته سره تماس ونیسي په دې اړیکې مو سره تماس ونیسي.
کتا سې دغه محترم ورور د ورکشوي عزیز پاکړه څخه معلومات لري نو په دې شمیره ورته تلیفون وکړي 0009 دا د افغانستان کوډ ده و اته پنځه درې یو و اته یو 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 ور به هم د تلیفون شمیره لسره وایم 0009 و اته پنځه درې یو و اته یو یو د تا بهیر کبه په یاد یم زه چه قدم به قدم گدم تا یادم دور کوشو عزیزانو د لټي پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي د دې پروگرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکز سپ کې پیدا شي ګران اوردونکو محترم دوستانو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګی است اوس قلم او کاغذ تر کړی دی ټلیفون شمیره ولیکي ځکه چې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کوم کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای په ګډه سره واورو.
زه لاند پاشا خبرې کوم زمون یو ورور یاسین نیګي د امیر محمد زوی کاپیسا ولایت د تګال او سوالی جالو خیل د کلی اوسیدونکو تقریبا 22 کال کیږي چې د پښویدان کې د درکه شوې ده قدر اعلان د پخپل اوري یا د دو په اکل نو چاته معلومات وی نو مهرباني دی وکړي په دې اعلان کې شمیرې دې موږ سره اړیکې ونیسي 0 و و لاس 2 3 5 نه یو بیا تکرارم 0 و و لاس
دوه درې پنځه نه یو وسلام شیرینی دې پر لاس واخلي چې هر چاته معلومات وي. وسلام.
ہلو السلام علیکم سرګنۍ دې تمن ته خبرې خبره کوم ما نه انا دې سوال کیږي چې ورته په هر څه د پاتې معلومات یې یابل چې نو بل څه ته معلومات یې یابل چې له دې نه دا واځه او هیڅ نه په دا نمبر کې څه نه کیږي څه پر څه پر څه پر څه څه دې دواړه نو وایي چې پښتو اته که هر څوک دې په اړه معلومات لري که څه هم معلومات راکړي لکه غواړي چې یې ځل لري د جنم دې لا او د پلان مو په حق دې وسلام.
څه زما انډوان دی په نامه د نادر خالق خون او دې د چیرې د ولایت نو دا څنګه کار کوي چې زما څخه ورک دي نه درکړي چې څوک معلومات لري یا دې په خپل زما غوړي د ازادي حق دې د لارې څخه دا راځي پیغام ته پریز دم چې لکه دا معلومات راکې په دغه نمبر شې نه راغلې صفر او څو او اته نیوي څلور څو اتراچا یو څلو څلور دې چې نه را بیا تکراروم صفر او څو اته نیوي څلور څو اتراچا یو څلو څلور دې خپل تاک مسارم و سلام رحمت الله قندهار میوان. السلام علیکم. زاد بن عيد هلمند قرات الدمرجه والشواري خاص اسلامات رحم السلام السلام محترم ما يوبل كي غام فور كر دستولي وتاشنه دي فور كر تاشنه تر افغانستان چارواكي يو چ رشوت واري كچنگ احمد دي چزما يو شناخته دي چند سردار محمد په نامه دي د څوار لس کال عمر درلو دي شکوره وتلي وسلور کال کیږي دنم او چورک دی دنم سردار محمد دی د نور محمد زیدی د تورال او محمد ولی وراره دی د پاس لکه چوک معلومات لري چې په دغه لاندې شمیره مو ست تلیفونو کې ډیره مهرباني بوي صفر او صفر صفر دوا و سلور درې شپږ یو وسلام احترامات ته وړاندې کوم. السلام علیکم.
معلوم محمد گل دی جراوت الوسوالی سے خبر ہے تو زما ما دا جس کال کی ایران تا کرے دی مسا جان نیز دی سب جان اسا پچل دی دی دا جس کال کی دی تے ایران تا کرے دی گزارا کنے دی معلوم کو پیسا تو جان تے زر نری یا دی سرا یا دی اورے زما سے لسل نمبر دی سفر نا یا وصل ویس وصل ویس اتے سوا شکر وی.
السلام علیکم. او زمونږ راځي خامل په نومر شوی دی او جما د موبایل نمبر دی چې پروايا در دې شپته د خو پنځوس
باندې چې احمد دې څنګه خبر وکړ مزه سره یو رسید د ځای یو نیم کال کیږي چې نیمه سمندروز دی نه دی دا سره یې کوم بیا کې لا دې اور لا دوستانه اور بس دا شمیره دې مست زنګ سپر درې سلور و اته درې درې سپر یو
یو نه د دې راوته چې د مدرسې نه کا په کړي دي نیم کال کې چې ورکتي چې هغه یې په دغه لحظه د مستغوري څه پر وې نه ښه و چې دا د دې څه څلور څو او څه پر و نه یو څلور و څه پر څلور څلور نه.
السلام علیکم. زمانم رادی زمای سره وګړه خبر کوم زمای ماما دې د دې ښکلا کې چې ورته کچه دې کې تاسو زوی تعال په هر د دې په اړه معلومات لري یا د خپل ځنو دا وایي نو موږ چې دې ته ته مې ځنګا یې سپور و سپور درې دې سپور درې دوا و ښکاز څنګه اته سپور و سپر سپر درې دوا و شپږ پنځه اته.
زموږ یو نفر ورکړی په نامه د ګلبدین د اکثر زوی دی د هرات ولایت د پشت زرغون ولسوالۍ دی چې روحاني تکلیف لري درې ورځې مخکې د کوټې په ښار کې ورکړی. که چیرې د دغه نفر په هکله څوک معلومات لري موږ دې په دغه شمېره معلومات راکړي صفر درې څلور دوا و و شپږ څلور درې صفر درې تکرار کوم شماره صفر درې څلور دوه اووه شپږ څلور درې صفر درې.
السلام علیکم زدر زده رادیو کارکون کا ریدم سے جڑا علیکم السلام علیکم کام نور محمد امینی ہم نے خود سقم زنگ والا ہدایت ورا کہ شب عزیزان و فروان تک خپل پیغام پر ایکدم زمان ہم نور محمد امینی دای زما یو عزیز دای ورک دای دے سلور نہ سکیگی دے کرے کہیں دے خار تخا ورک شوا دای یورا زونی لری شنا لا کان گیرے دو شنا لا کان سر گی دین سلور نہ سکیگی دے اسادین اور غیل اعمال ورک شوا دای کچا تا دے پاڑا معلومات وی نو مات دے پداش نہ زنگ وئی سپور و و درای ساغنوی نوی سالور دیر جای وایم سپور و و درای ساغنوی نوی سالور دیر. سلام علیکم
ز اختر محمد خبر کوم لا فکتیا ولایت نه زما یورور ده چې د سیندن یشتکی دی د کور نه به درکه شوې ده او نوم یې سید محمد ده د پلار نوم نیاز محمد ولایت فکتیا ولسوالی له جمنګل کدی د په حق لا څوک معلومات لري کولی شي چې مونږ ته په دغه شمیرو زنګ ووهي صفر اووه سوه نه نوي اووه څلوېښت اته ویشت اووه نوي او موبایل شمیره ده صفر اووه سوه اته سوه لس اته سوه دېرش. مننه.
زه عبدالقادر د ارچل د کندوز له ولایت د ارچل ولسوالۍ په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی ده په نامه د ګلزمان ده دا پنځه کاله کېږي سوبک ده د ایران په خوا تللی ده هېڅ سرک یې نه ده معلوم هر چا ته سرک معلوم شو یا زما غږ دی خپل اوري یا انډوالان دغه نمبر دې له ما سره ټلیفوني اړیکې ونیسي صفر وایا څلور شپېته یو پنځوس دوه صفر اته. ډېره مننه.
الو السلام علیکم زه ازادي راډیو وصول کارکوونکو ته اولا و امان الله انرژي صاحب وصول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلامونه بعد زما یو ګران زه نور محمد د هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ ته خبرې کوم. زما یو دوست دی چې په نامه د شیر محمد دی دا څلور میاشتې کېږي چې ورک شوی دی او یو څه دماغي تکلیف هم لري. هر چا په چې معلومات په دغه شمېرو کې ما له زنګ ووهي صفر اووه صفر څلور څلور سوه شپږ پنځوس نه سوه اتلس. شماره یو ځل بیا بیانوم صفر اووه صفر څلور څلور سوه شپږ پنځوس نه سوه اتلس. هر چا چې دغه په دغه د ده په هکله معلومات لري یا به یې خپل زما غږ اوري ما ترې په دغه شمېرو زنګ ووهي او چا چا ته معلومات وي ما ته دې معلومات راکړي پر پنځوس سره افغاني شیرینی دې ترلاسه کړي.
السلام علیکم نوم نحمید الله دی له خوست ولایت څخه. زما یو ترورځای دی اجمل خان نمیر کې د لټکو اوسېدونکی دی د پلار نوم یې شباز خان دی. پنځلس ورځې کېږي چې له خوست څخه بې درکه شوی که چا ته یې په اړه معلومات وي نو د ټلیفون په ګیټ کې راځي اړیکه واخلي صفر اووه سوه شپږ اته اویا نه اویا شپږ اویا. وسلام.
لازم د کابل ولایت نه خبرې کوم. زما یوه اوښه ده چې دا شپږ کاله کېږي ورک ده. نعمت الله نومېږي د پلار نوم یې اشکلا د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ اوسېدونکی ده. که هر چا ته څه معلومات وي نو په دغه لمبر زموږ ته ټلیفون وکړي صفر اووه اویا اته څلوېښت یوویشت اته اووه اته. بله شمېره ده صفر اووه اویا څلور پنځوس اوولس نه.
الو زه محمد نبی خاتمی دی زابل دی ولایت څخه افغان دی ولسوالۍ دی ځنګلي اوسېدونکی دی. ما یو انډیوال سلام دی حمید الله ده دا پنځلس شل کاله کېږي چې نادره کڅه وی ده. که چاته معلومات وي په دې شماره دې زنګ راوړئ صفر نهه سوه نوزده پنځه اوسي بیست سې چار سوه یازده. دغه دې شماره باندې دې زنګ راوړئ له ما سره تماس ونیسئ ډېره جایزه به م ورکړم ډېره مهرباني.
ہلو السلام علیکم زولی محمد تا درچو تا کرمسیل لولو سوالی تا جرزم تا خبر اکو زمارو تا در کریم پا نامد ای دا دیر شکال کیزی چی دا ورک دی کدا زما را پسپل اولی یا دا دان جوانان اولی ما تا دی پتاش مارا بندی زنگوی سیپر و سیپر شپاش و نا اتا نا و دوا
جنور محمد ہلمند ولایت میں خبر ہے کوز نہ دے واخا زوی دی تقریباً دس کال دی شدے نہ درا کا دی او نیم بلا دی کچری ار رو مسلمان تے پتہ کی زیرو رزمر تے بدغ نمبر زنگ بن ہوئی پراویا و سو آتش پیتا نیوی پینزه پینزو شرینی ورطا ورکو شمیره یواری بیان وایا ما پراویا و سو آتش پیتا نیوی پینزه پینزو کچیر ار مسلمان رو رسولی یا ایچاپ معلوماتی که دیشی مسود پودا غلمبر با نیزنگو ویی قرودانه یوایی از آقی را گیدی تلمدان دیوی دختر کنم.
السلام علیکم زده پکتیکا را دورگین سالین خبر کاما دمی جان دیوال دا غیجان نامی جان خیل دا در مفتینای و رکشوای را گیر دماغ که پر رو غلا گا چهر 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 مودا دا بداش نرازان وای ستر ستر و تا شپاگ ویر دوانی وی دیار لخ. السلام علیکم
دی ازادی را دیو گران آوریدون که محترم و دوستانو دین روز د ورکشو عزیزانو د پروگرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروگرام کې مو کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي که دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې نوې اوریدلای تاسو کولای شئ چې د منګ انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او حالت یې ووري د منګ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. محترم دوستانو د نن ورځ لپاره ز امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم تر بل پروگرام هم پختای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي وسی. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.